السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. دغه ماخامنۍ خبری مجله مو د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د زیانونو او وروستي وضعیت پوښښ ته ځانګړې کړې. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. په سر کې هم پام وکړئ د سات خبرونو ته. د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې څه باندې 800 کسان مړه کړي او نږدې 3000 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل چې دا ارقام نهایی نه دي او ژغورونکي ټیمونه لا هم په کار لګیا دي.
تر اوسه پورې زموږ ته کوم ارقام رسیدلي دي غواړم تاسو سره شریک کړم. په کونړ کې په عمومي ډول باندې تر اوسه پورې د 800 شهیدانو راپور لرو. همدا ډول 2500 نفر ټپیان شوي دي.
کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر د دوشنبه په شپه یوې زورورې زلزلې چې شدت یې شپږ درجې بلل شوی و ولړزوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د خلکو پر مرګ ژوبلې خواشینی ښودلې او ویلي دي چې د دوی مرستندویه ډلې به له زیانګالو سره د مرستو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. پخوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي خواشینی ښودلې او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې. بیلابیلو د سیمو هیوادونو او په افغانستان کې د سیمو د هیوادونو د استازولۍ لخوا په دې اړه پیغامونه راغلي چې خبری مجله کې درته جزئیات لرو. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اعلان وکړ چې حوثي ځواکونو په صنعا او هدیده کې د ملګرو ملتونو د څو ادارو پر دفترونو برید وکړ او لږ تر لږه 11 کارکوونکي ونیول. هانس ګرانبرګ دا برید وغانده او د نیول شوو کسانو د سملاسي او بې قاعده او شرط خوشې کېدو غوښتنه وکړه. دا پیښه د اسرایلو په بریدونو کې د حوثیانو د صدر اعظم او څو وزیرانو له وژل کېدو وروسته رامنځته شوه. حوثیانو په صنعا کې امنیتي تدابیر سخت کړي او لسګونه کسان د اسرایلو سره د همکارۍ په شک نیولي. د ملګرو ملتونو پر دفترونو یرغل په یمن کې پر نړیوالو سازمانونو باندې د حوثیانو لخوا د لګول شویو فشارونو او محدودیتونو وروستۍ بیلګه یادېږي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درې اړخیز تورنمنت کې دا وار له کوربه متحده عربي اماراتو سره مخ دی. دغه لوبه په یو ساعت کې پیلېږي. دا لوبه په شارجه کې ترسره کیږي. دواړو ټیمونو خپل لومړی لوبه په پاکستان باندې بایللې دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه کونړ کې زلزلې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي.
پیښې ته د ښې رسیدګۍ لپاره د انکشاف دهات وزارت وزیر په مشرۍ ځانګړې کمیټه جوړه شوه.
خبرونه کې د زلزلې د زیانونو وروستای حال درکوو. ګڼ شمېر هیوادونو افغانستان سره خواخوږي ښودلې او د مرستو ډاډ یې ورکړی. ولې دغه زلزله خونړۍ وه؟
نو دغه رقم زلزلې معمولا د فعالو پلیټونو یا د پلیټونو د حرکتونو په وجه منځته راځي. خو په دغه رقم شدت باندې زلزلې په نورو دنیا په نورو ځایونو کې کیږي، خو هلته زیان دومره نه وي لکه په افغانستان کې.
د کونړ ځینې اوسیدونکي وایي چې غرنیو سیمو او لرې پرتو سیمو ته لا هم د ژغورنې ټیمونه نه دي رسېدلي.
بېخي تر اوسه پورې نه کومک پیدروي څوک ورغلي دي او نه څه هوایي ورغلي دي. لاره مته خرابه شوې ده.
هیله ده د دې خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. دغه خبری مجله د افغانستان په ختیځ کې د تیر شپې زلزلې او د زلزلې له کبله اوختو زیانونو او روسي وضعیت ځانګړې شوی. په سر کې هم راځو د همدې موضوع خبری اړخ ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، د طالبانو د حکومت ویان تایید کړ چې یوازې په کونړ کې تایید شوي مړي له 800 اوښتي دي او دغه راز شاوخوا 2500 نور ټپیان دي. په ننګرهار، لغمان، نورستان او پنجشیر کې هم دغه زلزلې خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. دا چې د سیمې اوسیدونکي څه وایي او چارواکو تازه نور څه ویلي دي، د همدې موضوع د تفصیل لپاره دا مهال زموږ خبریال اکرام الله اکرام سټوډیو سره وصل دی. اکرام صاحب، ستړي مشي، راځئ له وروستیو ارقامو پیل کو. د تلفاتو په اړه باندې څه ویل کیږي؟ بیا به وروسته راسئ دې ته چې خلکو چې تاسو سره خبرې کړي د سیمې اوسیدونکو څه ویلي.
الودین صاحب کڅوم ورستی او دقیق ارقام تر دې دمه هم ورستی شوی دی، خو د ورځې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خبری کانفرنس کې د لومړنۍ معلوماتو په اساس باندې وویل چې په دغه خونړۍ زلزله کې 912 کسان تر اوسه پورې چې دی مړه شوي دي او لږ تر لږه 3000 نور چې دی دا ټپیان شوي دي. په دې کانفرنس کې نوموړي ویل چې یوازې کونړ کې د مړو شمېر چې دی 800 د ټپیانو 2500 ته رسېدلی دی. د دې ولایت نورګل، وټپور، مانوګي، څوکۍ او چپه دره چې دی د په خبره هغه سیمې دي چې زلزلې ډېرې ځپلې دي. نوموړي دا هم وویل چې د چپې درې، د مزار درې سیمه چې ده دلته لا هم د ژغورنې ټیمونه نه دي رسېدلي او ښایي چې دی د تلفاتو په شمېر کې زیاتوالی راشي. نو د طالبانو د حکومت ویان بیا ننګرهار ته په اشاره سره وویل چې د ننګرهار په درې نور ولسوالۍ کې د همدغه زلزلې له امله 12 کسان مړه شوي دي او 255 نور ټپیان شوي. په لغمان نه د 850 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی، خو د دې ولایت د والي ویان عبدالمالک نیازی بیا ویلی دی چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت چې دی دا د اندېښنې وړ دی او په دغه زلزله کې لږ تر لږه 60 کورونه هم نړېدلي دي. په نورستان او پنجشیر کې بیا 4 کسان چې دی ټپیان شوي دي او یو شمېر کورونه دا نړېدلي دي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په دې خبري کانفرنس کې ویل چې د پیښې قربانیانو ته د خیر رسېدنې په هدف باندې د لوړپوړو دولتي چارواکو یو کمیټه ټاکل شوې ده تر څو له زیانمنو سره مرستې وشي. نوموړي په دې کانفرنس کې وویل
پیښې ته د خیر رسېدګۍ لپاره د انکشاف دهات وزارت وزیر په مشرۍ ځانګړې کمیټه جوړه شوه. د عاجلې رسېدنې لپاره د محترم رئیس الوزرا لخوا 1,00,000 افغانۍ دوی ته په اختیار کې ورکړل شوې چې عاجله رسېدنه وکړي او ټیمونه وګماري، صحي ټیمونه لباس خوراک سیمې ته ورسوي او نور اقدامات د انتقالاتو په برخه کې د شهیدانو د زخمیانو ترسره کړي.
خو نوموړي له سوداګرو او بهرنیو کورنیو خیریه بنسټونو نه غوښتنه وکړه چې له زیانمنو کورنیو سره په مرسته کې برخه واخلي. د کونړ یو شمېر اوسېدونکو سره چې ما بیا خبرې وکړې دوی وایي چې لا هم ډېر خلک چې دی تر خاورو لاندې دي او دوی د راویستلو دپاره مرستې ته اړتیا لري. ځینې داسې سیمې شته چې هلته تر اوسه پورې لا هېڅ ډول د ژغورنې ټیمونه نه دي رسېدلي. د څوکۍ د نورګل ولایت یو اوسېدونکي میرزمان راته وویل
د څوکۍ ولسوالۍ په دې وګل دره کې او همدارنګه د نورګل ولسوالۍ په مزار درو کې چلته تر اوسه پورې لا هیڅ ډول مرسته نه ده رسېدلې. ژغورونکي ډلې نه دي رسېدلې چې د هغې د جملې نه د سپیرکۍ بانډه، د ګلصاب بانډې دا هغه سیمې دي چې لا تر اوسه پورې دلته هیڅ ډول مرستې او ژغورونکي ډلې نه دي رسېدلې. ویل کېږي چې لا هم ډېر زیات خلک او ملکیان د خاورو لاندې دي، کورونه پرې راغورځېدلي دي او ډېر یو بد وضعیت دی.
الودین صاحب په کونړ کې د طالبانو د ولایت یو چارواکي سره چې ما خبرې وکړې که څه هم دې نه غوښتل چې نوم یې خپور شي، خو ویل چې د زلزلې له امله په دې ولایت کې د تلفاتو شمېر چې دی دا ډېر لوړ دی او ښایي د ارقامو په وروستي کېدو باندې 2 ورځې وخت ولګېږي. نوموړي راته وویل
تو ټپیانو د انتقال پروسه اوس هم روانه ده، دا په یو ورځ دوه ورځو کې کیږي نه، لګیا یو. متضررین بیخي ډېر دي، د ټپیانو اندازه بیخي زیاته ده، کره شمېره معلومه نه ده او دا په یو ورځ کې معلومیږي نه، دا یوه اونۍ نیسي.
لودین صاحب دا زلزله 13 شپه له 12 بجو نه وروسته وشوه. مرکز افغانستان او د افغانستان په ګډون باندې پاکستان، هندوستان او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه ولړزول. په دغه نورو هیوادونو کې تر اوسه پورې د دې زلزلې د تلفاتو په اړه باندې لا کوم خبر نه دی ورکړل شوی. د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوجي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې شدت چې و 6 درجې او مرکز جلال آباد ښار ته نږدې د ځمکې لاندې 8 کیلومتره ژورو. د دې زلزلې د لومړنۍ زلزلې نه شاوخوا 40 دقیقې وروسته بیا دویمه زلزله هم وشوه چې د ریختر په کچه 4.5 درجې وه او مرکز یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژورو. د بېلابېلو حکومتونو او خیریه بنسټونو په دې برخه کې خواخوږي ښودلې ده. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي، د ایران ولسمشر مسعود پزشکان، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش
پاپران صاحب کور ودان مننه د خبرګون لرو ورسته به لوریدونکو سره په جزئیاتو شریک کو. ډیره مننه کور ودان چې د کونړ د زلزلې او د غراز د افغانستان په ختیځ کې د نور سیمو د زلزلې د زیانونو په اړه مو لوریدونکو سره معلومات شریک کړل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو. بیا هم په همدې موضوع کې پاتکیږو د خبري مجلې تر پایه. اوس راځو دې ته چې یو شمیر سیاستوالو د بهرنیو هیوادونو سیاسي اساسولیو او نړیوالو سیاسي څیرو په افغانستان کې د افغانستان په ختیځ کې د تیر شپې زلزلې په اړه باندې خبرګونونه خوندلي دي. افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې دي. دا چې دا خبرګونونه څه دي، همکار مې صفي الله سنګزي راټول کړي د محل سټوډیو کې. د سنګزي صاحب، څه دي دغه خبرګونونه او دغه بهرنیو چارواکو یا مشرانو څه ویلي؟
بله، مننه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش سار وختي په دې اړه باندې په خپل اکسپانه باندې یو پیغام ورکړی او هغه ویلي و چې په افغانستان کې د خلکو په دغه مرګوبلي باندې خوښینه ده او د ژمنه کړې و چې په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ټیمونه سره منسجم شي او لزیانګالو خلکو سره به د مرستو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیسانو محمد اشرف غنی او امید کرزی هم خپل بیانونه په دې رابطه باندې ورکړي وو او هغه ویلي وو چې باید په دغه وخت کې لمړی په افغانستان کې خلک سره متحد شي، لاس سره ورکړي او لزیانګالو سره مرستې وکړي، او بیا دوی په تیر بیا احمد کرزی له نړیوالو مرستندوی او خیریه بنسټو غوښتي وو چې لزیانګالو افغانانو سره مرستې وکړي. په کابل کې د اروپایي ټولنې دفتر، د جاپان سفارت او ځینو نورو ادارو هم بیانونه ورکړي دي. خپل خواخوږي ښوولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په دې اړه پیغامونه ورکړي او د مرستو ډاډ یې ورکړی دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی هم په دې رابطه باندې پیغام ورکړی او د مرګ ژوبلې په ارتباط خپله خواشیني ښوولې ده. هندي چارواکو په خاصه توګه باندې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزارت سره تماس نیولی دی او ویلي دي چې دوی چمتو دي زلزله ځپلو سیمو ته د افغانستان په ختیځ کې زر خیمې او همدارنګه 15 ټنه غذایی مواد ورسوي. دوی ویلي دي چې دغه مواد به د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي څو یې هغوی په خلکو باندې وویشي. البته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر، د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره هم په دې مورد باندې خبرې کړې دي. همدارنګه په پاکستان کې سوداګر او د کرکټ د ټیم مالک جاوید افریدی چې د شاهد افریدی ورور دی، هغه ویلي دي چې 10 میلیونه پاکستانی روپۍ بل زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. تازه د افغانستان یو سوداګر میرویس عزیزی د په خپل اکسپانه باندې یو پیغام ورکړی دی، خوشینی خولې ده د مرګ ژوبلو په ارتباط باندې او ویلي دي چې چمتو ده د عزیزی بنسټ لارې له زیانمنو افغانانو سره 1500 میلیونه افغانۍ مرسته وکړي. مالی د ویلي دي چې دا مرسته اعلان کړې ده او خپل ټیمونو ته په افغانستان کې لارښوونه کړې ده چې عاجل زیانګالو سیمو ته ورشي او له خلکو سره خبرې وکړي او د غوی سروي او ارزونه وکړي څو دغه د مرستو د ویش بهیر پیل شي. د افغانستان ختیز بیګال بته سخت زلزلې لړزولې دي او د افغانستان په ختیز کې د اقل دغه بیساري زلزلې بلل کیږي چې زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسولې ده. څه باندې 800 کسان مړه دي او نږدې 3000 نور ټپیان دي. په سیمه کې هم خلک د بنسټونو نه د نړیوالو ادارو او هیوادونو څخه د مرستو غوښتنه کوي او وایي چې باید سیمو ته عاجل مرستې ورسیږي.
کور ودان صفی الله سنگزای و چې د نړیوالو او یو شمیر نورو مطرحو سیاسي څیرو د خبرګونونو په اړه تاسو ته ویل دا چې دغه زلزله ولې خنړی و، له جیولوژیکي پلوه آیا دغه سیمه کې پخوا ساره درلود کنه. په همدې او اړوندو نورو مسلو می د چک جمهوریت په چارلز پانتون کې د طبي علومو د ډاکټورا څیړونکو حزب الله موهینی پوښتلی دی.
د اگست یو دیرسمې زلزله لکه د افغانستان نورې زلزله دا د هندوستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ سره په تصادم کې یا په ټکر کې قرار لري، او د هندوستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ په اړخ روان دی. دا حرکت بتی حرکت دی یا سوکه حرکت دی. په کال کې تر 2 سانتي مترو یا 3 سانتي مترو پورې
لاغه په لور ورځي. نو لاغه اړخه دغه ساحه چې ده ډېره فعاله ده، زلزلې له اړخه ډېره فعاله کړې ده. په افغانستان کې په تیرو 15 یا 16 کلونو کې په 15,000 یا 16,000 کسان د زلزلې له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي، شهیدان شوي دي. ډېره خونړۍ یې د نهرین زلزله والله، تقریبا 4,000 کسان پکې شهیدان شوي وو زموږ هېوادوال. له هغه وروسته بیا د پکتیکا زلزله او د هرات زلزله. نو دغه اړخ دغه ځای چې دی د هندوستان پلیټ، د ایروشیا د پلیټ په اړه خورځي، او دلته موږ فعالې ماتې لرو. د چمن ماتې ده، د التمور ماتې ده. اوس اوسنۍ زلزله چې پیښه شوې ده، اوسنۍ زلزله زما په نظر باندې د کونړ ماتې په امتداد باندې منځته راغلې ده. د کونړ ماتې باندې په تیرو 4 کلونو کې موږ راپور نه لرو چې دلته دا رقم زلزله شوي. د دې زلزلې راپورونه چې ما وکتل د یو جی ایس د راپور په اساس چې په 8 کیلومتر اوم کې قرار لري او د مګنیټیود په دغه 6 درجې ښودلی دی دغه شدت، خو د جی اف سی راپور وایي چې دغه اوم 14 کیلومتره و. نو دغه رقم زلزلې معمولا د فعالو پلیټونو یا د پلیټونو د حرکتونو په وجه منځته راځي. له هغه وروسته هم بیا کله چې دا اوله زلزله د 6.1 د مختلف راپورونو په اساس وسوله، بیا د تکتونیکي زلزلې له هغه وروسته بیا معمولا شدت یې کمیږي، خو د پس لرزې یا افټر شاک سی وی معمولا. ما سي راپورونه وکتل، یوازې د سبسوي راپورونه تر 6 پورې رسیږي له هغه وروسته سوي دي. خو خوشبختانه دا دی چې لکه نورې عامې تکتونیکي زلزلې چې دي، د دوی شدت تر یو مګنیټیوډ پورې کمې، یعنی 6.1 څخه کښته راځي راځي راځي، معمولا دا رقمي. کله ناکله داسې حالت هم راځي لکه په پکتیکا کې موږ یو نادر حالت درلودی چې د زلزلې شدت په دویم وار کې کم نه و. نو دلته د زلزلې شدت له وروستنیو راپورونو کې کمیږي.
بله، څه لامل دی چې دغه زلزله مرګونې وه؟ تر اوسه یې له 800 کسان مړه کړي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. دا هم وروستۍ شمېرې نه دي، او د خپلواکو سرچینو له خوا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د زلزلې د مرګونیتوب لامل څه دی؟
زلزلې خو ټولې خطرناک وي او مرګونی حالت کې راځي، خو په دغه رقم شدت باندې زلزلې که چیرې په نورو هیوادونو کې موږ معمولا سي تاسو د یو ایس جی ایس یا د جی اف زیډ راپورونه وګورئ، د 6 پورې یا 15 تر 6 پورې زلزلې ما په نورو دنیا په نورو ځایونو کې کیږي، خو هلته زیان دومره نه وي لکه په افغانستان کې. په افغانستان کې د زیان وجه یو د ودانیو ښه جوړښت نه دی. ودانۍ په ښه د جیولوجي له اړخه دا رقم مځکو باندې نه جوړوي چې هغه لاندې ډبرې شوي. د ساختماني اړخه هم ډېر ستونزې لري. معمولا کورونه موږ پکتیکا ته په زلزله کې زه تللی ولم، تقریبا 100 نقطې مې وکتلې، مختلفې نقطې چې زلزله کې سوې وله. اکثریت وجه یې دا وله چې په د تعمیراتي اړخه څخه هغه لاندې ډبرې د جیولوجي له اړخه دې ته جوړې نه ولې، شوي ډبرې ولې سي دوی دبرې ماتې شوي ولې، له مخکې پخوانۍ شکستګیانو ډېرې ماتې کړي ولې، تکتونیکي حرکتونو ماتې کړي ولې هغه ډبرې، او دوی کورونه په جوړ کړي ول. نو بل د کورونو سټرکچر تاسو ته معلوم دی چې په افغانستان کې ښه سټرکچر نه وي، خام سټرکچر وي. د خام سټرکچر هم په معیاري ډول نه وي. بل علت یې دا دی چې د زلزلې هم کم و، په هغه کې معمولا د زلزلې شدت ډېر وي.
کونړ او نورو ختیځو سیمو کې تازه سیلابونه هم راوتلي دي او خلک زیانمن کړي. آیا د دغو طبیعي آفتونو سیلاب او زلزلې ترمنځ کوم جیولوجیکي تړاو شته؟
نه، زما په نظر سیلابونه دغه رقم غټو زلزلو لامل نه سي کېدلی. دغه رقم هغه کچیرې هم لامل کېږي، ډېر په ډېره وړه او په ډېره محلي کچه به وي. دا زلزله موږ او تاسو وکتله، نه یوازې داسې د افغانستان ډېرې برخې ولړزولې، بلکې د پښتونخوا پورې، د پېښور پورې دغه زلزلې ټکانونه محسوس ول. د دې ساحه پراخه وه. لکه چیرې هغه رقم زلزلې طبیعي آفتونه اول خو په زلزلو کې ډېر کم رول لري، او که چیرې رول هم وي هغه بیخي په ډیره محلي کچه وي.
د ختیځو سیمو د زلزلې مرکزونه به معمولا په بدخشان یا د هندوکش د غرونو په لمنو کې وو. دا ځل د کونړ او ننګرهار ترمنځ یوه سیمه کې دا تفاوت والی
لکه څنګه چې مخکې ما وویل، دا زلزلې افغانستان په یو د تکنونیکي اړخه په یو فعال کمربند کې قرار لري. د فعال کمربند کې مختلفې ماتې شته. موږ ډېر غټې سیدې د چمن مقور ماته دغه په امتداد باندې زلزلې کېږي، د هرات ماتې په امتداد باندې کېږي، هلته مور د ماتې په امتداد کېږي، خو دا ورته د کونړ د ماتې په امتداد وسوله. نو دغه پلیټ چې کله حرکت کوي هغه یو خو داسې دی چې د زلزلو دغه یو د بل سره کله ناکله امکان لري چې زر او یا ډېر کلونه په منځ کې تر زرګونه کلونه ونیسي چې یو زلزله که څه هم له هغه تکنونیکي اړخه فعاله وي چې دویمه زلزله وسي. نو د انسانانو حافظه دا رقم داسې موږ دا اوسنی ریکارډ چې لرو د څو سوه کلونو ریکارډ شاید ولرو. که څه هم ما په نقشو کې دا رقم د افغانستان د زلزلې د ریکارډ نقشې چې ما کتلی دي په همدغه ساحه هم دې ته نږدې ساحه کې مخکې هم زلزله سوې ده، قوي په قوي شدت باندې زلزله سوې ده. نو افغانستان د تکتونیکي اړخه فعال دی او امکان لري په دې خاطر چې موږ صحیح ډیټا نه لرو او ځینې کله ناکله ځینې ماتې تر اوسه پورې موږ ته ښه جیوفیزیکي او سیزمیکي معلومات موږ په افغانستان کې نه لرو او نوې څېړنې ماژنې څېړنې بیخي کړي هم نه دي. دا له موږ څخه دغه کېږي، راڅخه هیریږي کله ناکله، او کله ناکله دا رقمې سي ځینې ماتې په محلي کچه باندې هغه فعاله وي او موږ ته معلومې نه وي. نو د دې دپاره سي اقلا د زلزلې خو تر اوسه پورې ساینس په دې باندې نه دی توانېدلی چې مخکې له مخکې وښیي چې په کوم ځای کې څه وخت څنګه په کوم شدت باندې زلزله کېږي، خو اقلا دومره یې سي د زلزلې فعال ځایونه ورته معلوم دي. په بدبختۍ سره افغانستان اکثریت سیمې د تکتونیکي اړخ او د زلزلې د سیزمیک له اړخه فعال دي، امکان لري زلزله ورپکې وسي.
د چارلز پوهنتون د طبي علومو د دکترا څېړونکی حزب الله مینی و چې له ازادۍ راډیو سره یې د کونړ او دغه راز افغانستان د ختیځ د تېرې شپې د زلزلې پر تخنیکي او جیولوجیکي اړخونو باندې خبرې کولې. دغه زلزله چې تیره شپه په ځایي وخت وشوله زیانونه یې د پام وړ دي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو ویلي چې څه باندې 800 کسان په کونړ او ننګرهار کې وژل شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان دي. دوی یادونه وکړه چې د مرګ ژوبلې دغه شمېرې لا هم وروستۍ نه دي، ځکه چې لا هم داسې سیمې شته، خصوصا د عیني شهیدانو په خبرو کې مو هم واورېدل چې لوړې څوکې دي د غرونو، هلته خلکو جونګړې جوړې کړې دي، کورونه جوړ کړي، هغه رالوېدلي دي او هلته د ژغورن ډلو تاګ یو څه وخت غواړي او دغه راز امکانات غواړي. که څه هم تر خپل واسه پورې د طالبانو چارواکي وایي چې دوی د ژغورنې ټیمونه لیږلي دي، خو ځینې کسان ادعا کوي چې لا هم خلک تر ځمکو او خاورو لاندې بند پاتې دي. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خپرونو کې د دغه زلزلې د تازه جزئیاتو نه تاسو خبر وساتو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر می ډالو ته چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می ډالو
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی بیا هم د کونړ په زلزله کې پاتکی کو. تاسو خبرې چې تیر شپه د افغانستان په ختیځ کې مرګونه زلزله وشوه، ورسته یې څو پسلرزی یا ټکانونه هم حس شوي دي. د مرګ ژوبلې شمیرې هم د بدلون په حال کې دي، خو د شپږو بجو تر وخته چې په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې وي طالب چارواکو د شاوخوا 800 کسانو مړینه او د نږدې 3000 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. خپلواکو سرچینو یا د ملګرو ملتونو سرچینو تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو بېلابېلو مرستندویو موسسو او دغه راز بنسټونو خواخوږي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دوی به د مرستو لپاره سیمې ته وردانګي د مرستې لپاره بیلابیل ټیمونه هم سیمې ته تللي دي. د همغږۍ کمیټه هم جوړه سوې. موږ هڅه کوو چې د وروستیو تحولاتو په اړه تاسو په خپلو پلیټفارمونو رادیو او دغه راز ویب سایټ او فیسبوک پاڼه کې خبر وساتو. اوس هم ورځو کونړ ته. هلته یو شمېر ځایي اوسیدونکو د کونړ له زلزلې وروسته د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته کیسې کړې دي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. میرا ادرس صحا کیس تو بندے یو ومڑی را گسکری دی اگے قبرن ہم تیار شوی دی او نور مڑی چھی دی بارہ وے شپے تے مڑی پایو زی کی فرادی دی ا بانڈا خال تے را گسی گم سالو اور ساتہ بنز ساتہ پیدا مزل لے تا ابر کنے چھی دی اگے بیخی ٹول مکمل ویلا دغه دی اگے پتہ بی دشتہ دی نہ سونا بگم لو دی اگے کو جان دی اساس وے نشتا تے صحا کیس تو دانو بارہ یو چھ خلق دغه دی اگے کی مے سمڑی را گسکری دی سرا گزئی نوز منګه کې صحیح روان است او خلک هم را پوسکري او را بارګري دي په مازګو کې بل رامن نو بس الله دې رحم وکړي.
الله دې وکړي چې روغ او جوړ وي. موضوع دا ده چې تاسو خو ته معلومات کیږي چې د کونړ د نورګل ولسوالۍ د مزار درې په بازارو کې دغه کلی راولېدلي دي د زلزلې د امله. نو په دغه کلو کې یو بره مزار درې په ودیرو کلي کې ودیرو تنګي کې یو کلی دی بره سهیل تنګي وته وي. هلته څه خلک ایسار شوي دي او ډېر شهیدان هم وته وشول. زخمیان اکثر له شهیدان شول او بیخي تر اوسه پورې نه کومک پیدروي څوک ورغلي دي او نه څه هوایي ورغلي دي. لاره مته خرابه شوې ده. زخمیان رئیس دي په یو پټي کې پراته دي. تاسو غواړئ چې هلته کوم خلک دي په غزه کې هغوی لمبر هم درکوی شم. اوس به تاسو ته په دې واټسپ کې پرېږدم افغان لمبر یې دی. تاسو خپله وغږېږئ لږ اطمینان ورکړئ. د سار نه ماسخه په رابطه کې دي. موږ چې څومره ملګري ټولو سره هم کوشش وکړو خو تر اوسه پورې هېڅ خوند یې ونه کړه. د کونړ لیوا د ننګرهار لیوا تر دې پورې چې کابل پورې بعضې ملګري ټولو سره هم خبرې وکړې.
زه د کونړ د علمي کادرونو د اډمینانو په شورا عمومي شپاړس کسیزه کمیټه باندې غږ کوم چې هر یو اډمن چې دی هغه د خپلې ولسوالۍ په خلکو غږ وکړي او که څوک په کلو کې شخصي ګروپونه لري هغوی د هغې ګروپونو په استفادې باندې داسې په دسته جمعې او ډله ییز شکل باندې د تګ لپاره پلانونه ترتیب کړي او عاجل پلانونه. نو الله دې وکړي چې موږ په وخت سره رسیدګي وکړلی شو او د دغې دردمنې صحنې څخه د مسلمانانو لاسنیوی وکړو. په دغه دردمنه صحنه کې د مسلمانانو سره مرسته وکړلی شو. نو شخصي ګروپونو نه استفاده وکړئ. د کونړ علمي کادرونو تاسو وختن ثابته کړله چې موږ کونړیان په هیڅ ډګر له چا پاتې نه دي او همدردي او مسلمان پالنه اسلام پالنه او د زلدردی د مو بیخ زیاته ده.
زما سن نورزیم او د کونړ کرنې ریاست د پلان او برنامو د همغږي او مې وجلې. زمنګ د ولسوالۍ د تروجی نټونو همکارانه شتون لري او د ولسوالۍ د زین اپډیټ احوال لرو چې تر دا مهاله هلته د شهیدانو تعداد هم زیات دی او د ځمکې لاندې لا هم یو تعداد ډېر ماشومان دي چې اندازه یې نامعلومه ده. خو لا د ټیمونو او د مرستندوی اداراتو او د دولتي چارواکو هڅه روان دي تر څو هغه د ځمکې تل څخه راوباسي او د لومړنیو مرستو دپاره ګاونډیو ولایتونو ته انتقال شي. او بلې ښځې ماشومان لویان همدارنګه زمونږ یو بله برخه چې هغه د حیواناتو برخه ده چې مونږ په پنځه زیات حد سره حیوانات هم د لاسه ورکړي دي چې په هر کور کې شاوخوا هلته مالداري ده او په زیاته کچه سره مالداري هم طلب شوې ده. دا چې رښتیا هم د غمرې پرتي ساحې دي لکه د نورګل ولسوالۍ شماش ساحه ده آرېج ساحه ده ماماګل ساحه ده دام ساحې دي چې هلته د پلې تګ همدارنګه د موټرو انتقال چې دی خورست نمن دی او نه کېږي. خو تر دې دمه الحمدلله د اسلامي امارت مشبیر او مشرانو خپلې هڅې کړې دي. تر ډېره ساحو ته چولکې تللي دي او هغه ساحو ته ټپیان انتقال شوي دي چې د چولکو ناستې کېږي. یو بل خبر چې موږ ته تازه تر ولسوالۍ رسېدلی دی چې هغه د څوکۍ ولسوالۍ اړوند د سپیرکۍ بنډه ده او ګلساب بنډه ده چې هلته د سیمو ته هېڅ چا تګ نه دی تر اوسه پورې شوی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. فیسبوک.com/ازادي راډیو مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو fatwitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.